پاکستان نه زه کال 2000 2010 کې تللی وم، او هغه هم د قدیمه جمهوریت باندې زمونږ یو میاش چې د سبق وو، هغه په مختلف د دیو په ریاستونو کې مونږ تللی وو، او الته د هغه کم چې خلک دي په جمهوری مطلب هغه چې کم سینیټرز دي، منسٹران دي، یا چې کم سټیټ پریزیدنت دي، ریاست چې کم صدر وي، نو هغه سره زمونږه کې نه پاسته شي، او هغه نه زمونږ خبرې ترې کې دي چې آیا زمونږ په ملک کې د جمهوریت څنګه اختیارات وی واغه څنګه زمونږ معاشو ترسي، نو الته زمونږ د از دکړه بچي مونږ د امریکای نه لګ داغو چې کم جمهوریت د اغه از دکړه وکو، یا اغه چې په خپل معاشري کې څنګه د انسانانو حقوق د لپاره خبرې کوي، یا د خصوصي توګه باندې د پیغلو د لپاره، یا د خزو د لپاره، یا د ماشومان د لپاره کار کوي، یا اغه چې کم پالیسی جوړیږي، یا اغه د لپاره چې کم کارونه کوي، اغه از دکړو او اغه په پاکستان کې دا شو خپل په علاقو باندې اغه باندې کار وکړو. بیا د دینمار خبره کوم وکړو، الته هم زمونږ چې دی 2010 کې زمونږ سره چې دی ډیر زیات سیلاب راغلی، او اغه کې زمونږ کورونا او دا ټول چیزونه ډیر زیات لګای، موږ نو خار خبره وکړو او د 400 خبره وکړو، هغه کې زمونږ چې ډیر غیر محفوظ کم خلک و زمونږ خزی وي، پروګرام وو په دینمار کې چې پاره کې موږ ته هو دا تربیت راکو چې تاسو خزو ته څنګه لکه آفاتو کې به خزی څنګه ځان بچکی، هغه ته به څنګه آگاهی ورکوي، یا هغه د پاره د وړو د پاره به څنګه آگاهی ورکوي.
په اخیره کې به تاسو نه تاسو کوم اوریدونکو لپاره څه پیغام وي تاسو؟
زما اوریدونکو لپاره هم د پیغام دی چې خپل حق هم او پیژني، هم د معاشري ذمہواریانی او پیژني، دا نه ده چې صرف خپل حق د پاره आवाज اوچت کړي، د معاشري څه ذمہواریانی په مونږ باندې دي، او هغه به مونږ مخې ته بوزو.
ډیره مهرباني نتاشا شاه، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو.
ډیره مننه تاسو، ډیره مننه په پروګرام کې تاسو مال بلنه راکړله او ما سره خبرې ته یو کړې.
ریدونکو د تاسو نه هم مننه کو چې تاسو دا پروګرام واوریدل، خپل پښتنو خوند ته هم وایو چې د غشن راتلونکو نورو پروګرامونو کې مونږ سره په بیا بیا حصہ اخلي. دا پروګرام هم تاسو لپاره ځانګړی دی، تاسو د ډیر غوښتنې نه پس مونږ تاسو لپاره اوس په دې پروګرام کې یو لاین بیل کړی دی چې تاسو پکې مونږ ته ټلیفونونه کولی شئ. دا ځان خیال ساته، دا الله پامن.
اوریدونکو سروې خبرونه تاسو اوریدل، اوس وخت شوې دی د یوې بلې خبرونې جمهوریت. دا خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حق محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همدارس په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده؟ او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودې لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم بې برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي، او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خراب ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادق ته وکړه. د ویلې جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عامل دی. چې دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هېواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی، فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته افغانستان غوندې هېواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد دې معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپل د سواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه بچت شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې به ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطحه هم ټیټه ده. لده مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطحه څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطحه لوړه کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیمه علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي، نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی، خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي پرده اولاد وی آل تا شاید دو شاقه کار مسئله مطرح شدی. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار تا خوبیا هم دو فقر مسئله ده. خلق صدا بخپل مور پلار اغا پا دسی او سطح پا دسی او سطحه که جون کی که اغا بخپل نه تویگی، یعنی دی معشوم راتلون که اغا تزمین پا تعلیم که نوینی تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلې د معرفت برخه کې اوس هم ښه یو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله چې اجباري شوه، په هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ ډېر نفوذ یې درلوده هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله ځکه ډېره ساتل شوې ده د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي، او مثلا جماعت اسلامی مرکز بھی که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جماعت ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وی چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سعادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سعادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته. خود هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاکه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاکه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کومو ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کومو ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې او دا وروستۍ لسیزې چې اوس پکې دا نور هم دی ځپلې دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات به دومره منفي وي چې موږ به کلونه کلونه دا راز زغالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ د ماشوم په حق باندې دا څه که شاکه کارونه باندې دا څه که خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت او دریمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت
கலபயம் கலபனயம் கிடிவாலி மலாலி கபி ஹினயம் பியா பவுஜாரி மயான் கப்பலலா சதி ருக்ஸத் கிரம் கிலிவாலி வ மலாலி தஹ்பி மானே ali pa magzina لیوانی لڑک لیوران شو کڈیوالی و منالی زبتا پاتی ورسی چاہتا تیرو صبر بکرم خیرا بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا بڑی دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب شلد دی خزان خزان بینم بڑی دل گری اشنا مزاج دوران دا گلابی شنڈ دی خزان خزان آو دا گلابی شنڈ دی خزان خزان
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي دا سارو ته ندي هر خاطه بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو